د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته
یوازې دوی نشي کولای ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ هغه ژوند به مبارزه ډیر بی خوندې د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر دی
نن ام د موضوع چې روم ملتیا مو کړی یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي د زده کړې کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کېږي ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول د دوی د زده کړو کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي
د اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده
زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانان د ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي د اوس هلمند کې دوی 1550 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې پخوا دا شمیره چې و ډېره لوړه وه 3000 3500 نن سبا ځوانان ناهیلي دي ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي دردېدلي دي اقتصاد ډېر ضعیفه دی په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي د دې لپاره نه چې پوسي د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي هلته خواري وکړي موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدیدي او دوی ونهسي کولای چې خپل هیل ووایي خواهش ووایي د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه وځي زیب داس کار ته لاس ورچی چې هغه پایلې دې منپی دي په نشي توکه خپله کیږي د بد ملګرو سره کښینی په کاچاکی لار باندې نور هیوادو ته زی ځان دې کورنۍ ته رسیږي ځوانان ته باید چانس ورکول شي د پرځای تهدید سی باید تشویق سی په بیلابیلی دارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي
قدرت الله شمی یو بل ځوان دی چې وای د دې ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګړې وړې کړې دي هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړې یا خو بې دندې دي یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کیږي چې دوی خپله مجبور شي چې هغه کار ونه کړي
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خرابه ده ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځوان انرژي ته ضرورت لرو چې ځوان انرژي مونږ په کار کې په کار باندې ویسو مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری نو هغه مونږ نه ګورو په دې خاطر او خصا نه غواړو چې هغه مونږ وګورو نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته ده چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي مگر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي که تاسو یو تنکي ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوانه انرژي ده مونږ باید ورنه استفاده واخلو خپله له کردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر دکترا پورې هغوی لوړ زده کړې لري اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشي مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمې وظیفې لپاره نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي کورنۍ په کابل کې وي په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وایي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وایي چې هغه خوابدي یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
پولیس جرګه کې د خلکو پوښتنه استاد شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کېناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې د خپل نسل بقا لپاره د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلاح همغږی او هم فکر شي او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي او نه هم دغه فرصت چا ته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته داسې خبرې کوئ موږ په هېواد کې دننه نه شو کولی، که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا کې په دوو کې نشریږي خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
پورته کړی. توایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی او دا چې زه د افغانستان نه بند یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبې خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم. افغانستان نه بند سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینې هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو
چې هغه هم په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر کلک ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم. صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبی لرم. دینه رستم،
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په آخر کې تاسو پیغام غوته ولرو.
زما خبرم دا ده ځوانانو ته او تنکې ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی. تاسو مړاوي کېږه ما، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهدافو لپاره او خپل حق لپاره باید وځلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندې. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ، هغې نه کار واخلئ. ناهیلي توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو همدغه زموږ ځوانان دي. نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپله دوی هم باید ناهیلې نه اوسي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامته اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بعد مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې پکار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد دي څه ښه دي، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دي. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمی خواته دی، موږ کمی خواته باید لاړ سو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی یو دادی وها دی او بس کښېنې نور هیڅ سم نسته. خیر او خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد، د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد، زموږ د ځوانانو، زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبیک وایي او د دې سره کار کې کښېني. خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي. او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زموږ ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کې، دی باید تیر تاریخ مطالعه کې، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فیلحال دې ته دا زمینه که مسایده ده که نه ده مسایده، خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کمه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغسې یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اورېدل کېږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته هڅولي چې یو ډول ګوښه واوسي، دا به څومره په تاوان واوسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسې وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کېني چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا حالات څومره بدېدلی سي.
موږ متاسفانه همېشه چې موږ د هېواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړی ده. موږ وجه ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد موږ مرسته وکړي چې د اوسني حالات څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپل هم یو ډېر لوی قوت ده، او ځوانان خپل هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې دغه خطسیر باندې چې موږ اوس روان یې وجه ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی داسې د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای شي او هغه د نورو سره یو ځای شي او بیا ورشي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه دغه غوښتنې وکړلې زموږ سره ونه منل شولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، دا زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاست تر ځینې ورته ناست یو زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړېږي شړې شي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورځغلې او د هغه په اهدافو کې ورخېږې او د هغه اهداف خرابوې. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فیل عالم زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده چې خدای نخواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکولو کې، نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده. دوی کولای شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي، ځینې ملګري سره راټول شي، ځینې دوستان سره راټول شي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني مجلسونو کې، سره کښېني او لاس یې د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې د ولسوال په سطحه باندې واسي سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښېني، او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د دې ځوانانو غږ کولای شي چې تر یو ځایه پورې ورسېږي. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي او پر هغې سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا تیر چې دی هغه ځوانان دي، او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړې بیا نه شریکېږي، دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي، او که داسې ونه شي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي. نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې حالت چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي، نو اوس خو موږ ژړلې نه دي، اوس خو موږ فریاد نه دي کوي، موږ خو اوس د دې حالاتو څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی، اوس هر څه سم روان دي، دا دي هر څه دغه دي. کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه څوک ولاړ شي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت، خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمري. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي، پر هر سړک باندې به جنګونه وه، په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه، په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه، په تن پټ وه، د هیواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نو وتلی، خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کې ځوان، په خاص ډول ځوانان، دا د چی څه غواړي چې څه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه ده مسایده سره، نو کدی الته سره کښین یو د بس سره خبرې وکي لشت لږ هغه مسیر خو به معلوم سي چې څه څه ده. اوس خو موږ غږ نه دی کړی، اوس ځوانان هیڅ خوځېده نه هیڅ خوځښ کړی دی متاسفانه.
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس که زه درته ووایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې، د واټساپ د لارې، د ټیک ټاک د لارې، حتی ما تر خپله راځي زه خپله د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر، یعنی که زه درته ووایم چې په اونۍ کې حتما د درېو څلورو کسانو دا ما ته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته وشه. شي موږ څنګه ولاړ شو دلته مزاره و چا دلته نه څو کار کوي نه کارستا او کور په سيدي اولادونه په سيدي ژوند په سيدي دا هغه کسان چې اوس لشته لږه یو څه بس پنه لري یا یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووزي او یو هغه کسان هم چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمند مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورو په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم په سيدي کورنۍ هم په سيدي ځوان هم دی چاته لاس هم نشي نیولای او هغه مثلا ځینې خدایانه کم دي بيخي چې ژاړي وای وای دا زموږ ونی دا حالت داسې دی زه څه کوم ما سره مرسته وکي زه په دې باندې اکثر وخت ډېر یعنی دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده دلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دا پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپله شکنجه کېږم موږ داسې هیڅ په وسه مونږ نه څه کېږي موږ دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي معلومي نور دوستان تور معلومي چې دلته هغه کم ژوند نه دي لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وځي ژوند ته ګوري توقعات موږ سره ځوانان ډېر لري نو کله چې موږ دغه حالت ته ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ ذات کم اتیا فیصد ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان ته به په دغسې حالت کې یا په دغسې وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې د هغه هېواد او د هغه نظام نو بالا خدای مل سي ځکه چې دغه د ملا چر چې کله ځي پسې نو بیا زه فکر کوم چې هېڅ څه موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناستې خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهیږي دا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیمي یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهیږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا د فیصله دغه دی فیصله هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي کنه ما داس کسان لیدلي دي پر خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازق ته بیا هم ترانې وایي کنه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي نو دا د دې څخه موږ ته دا سره معلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دې ټوله پر هماغه خوا باندې نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست و دښمن دي نه معلومیږي چې کومې دوست دي کومې دښمن دي
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ یې نه اورېدل کېږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه د کلو په سطحه د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره د کښېني مجالس چې وکړي خبرې چې وکړي بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره کښېني خبرې وکړي پر ځینو مسایلو چې ورسره وغږېږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیزې خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هېواد کې خپور سي چې ځوانان هم داسې په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغو دغو برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته په کار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک ووایي د دوی سره کار وکړي او د دوی سره اوژه پروژه ودرېږي نو داسې به بیا انشاءالله رحمان کېدای شي چې هېواد د بحران څخه ووځي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
شاد سي آباد سي
ګران دوستانو دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه فرضیه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ازادي رادیو ځانګړي مرکه ته شارغلاست په دې لړۍ کې لبیلابېلو دینی عالمانو سره خبرې کوو دوی په اسلام کې د شذو د حقونو په اړه په ځانګړي توګه زده کړو او کار په اړه هغه پښتنې جواب وي چې موږ او تاسو یې شای په خپل ذهن کې ولرو د نړۍ ګڼ دینی عالمان د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو لکړنلارې سره مخالف دي نن په دې برخه کې را سره مولوي عبدالصبور عباسی صاحب ملمه دي مولوي صاحب ډېره مننه چې له موږ سره خبرې کوي از ما لومړی پښتنه بستا څخه دغه وی چې د قران کریم د لومړی لفظ اقرا د حکمت په اړه کراته وایست
بسم الله الرحمن الرحیم عربستان کې دا حالت چې چه ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده بیعت په وخت په کول مکه مکرمه کې چه ده تقریبا ده ټول عربستان علمی روحانی و فرهنگی مرکز و اتلس کسان په خط باندې پویدل. نو قرآن عظیم شان مثبت میسج ورکړ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نو دې کې آواز اقرا نه ده، اقرا پکې دوه کرته راغلی، د قلم ذکر هم پکې راغلی، د علم او د تعلیم ذکر هم پکې راغلی. نو دا دې ته اشاره وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت دا یو تعلیمی پروژه ده، دا لکه تعلیم له مخې نه به مخې ته ځي. او د دې تایید په قرآن نور آیاتونو کې هم شوی دی چې الله فرمایي هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه. الله په امیانو باندې ډیر مهربانی وکړه. دا عربو ته به د یهودو او نصاراو مقابل کې امیون ویل کېدل، ځکه دې سره کتاب او علم دا شیان نه و. نو الله په امی قوم باندې ډېر لوی فضل وکړو چې په دوی کې د دوی نه پیغمبر ولېږه، د الله یادونه پې وان تلاوت کوي، د دوی تزکیه کوي، ویعلمهم الکتاب والحکمه، او دوی ته د کتاب او حکمت تعلیم ورکوي. دا آیت مختلفو طریقو باندې قرآن کې ویل شوی دی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم کار دی او تعلیمی کار په بڼه باندې الله معرفي کړی. خپل رسول الله فرمایلی انما انا بعثت معلما، زه چې دی معلم لګل شوی. یو حدیث کې راغلی نبی علیه السلام جمعه تر هغه څه خلک ناست و الله یادو ذکر یې کوه، څه خلک ناست و یو بل ته مسلې خودې تعلیم. نو راغی د تعلیم والاو حلقه کې کېناستېده او ویل انما انا بعثت معلما، زه الله معلم لګلی یم، الله ښوونکی لګلی یم چې خلکو ته چې دی ښوونه وکړه. نو اسلام چې دی یو تعلیمی پروژه ده. ابراهیم علیه السلام هم چې کومه دعا کړې وه د رسول الله باره کې، هغه کوم دا ویلو وبعث فیهم رسولا منهم، خدایه په دوی کې د دوی نه پیغمبر ولېږه، یتلو علیهم آیاتک، چې ستا آیاتونه پرې ولولي، ویعلمهم الکتاب والحکمه، او دوی ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي. نو رسول الله د بے سوادی په زمانه کې الله کتاب، تعلیم، حکمت، قلم او اقرا او لیک لو سره الله پاک دنیا ته راولېږه.
که تاسو په دې اړه باندې یو څه راته وایئ چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو باندې فرض دي؟
دا خو حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی، امام مسلم روایت کړی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، هر مسلمان باندې د علم طلب چې دی فرض دی. نو بعضې خلکو پکې مسلمتین ټکی لګولی، خو محدثین وایي چې دا مسلمتین ټکی پکې نشته، همدا مسلمون کې مسلمتون هم شامل، خزم مسلمان را کن دوڑو باندې تعلیم دے. او بل حدیث کرا غلی کلمت الحکمت ضالت المؤمن فهو احق بها حیث وجدها، دے علم و دے حکمت خبره د مؤمن نورکا شوی دا، نو دے حق دار دے چی ارز کی عمومی، یعنی که پو چین کی عمومی و که پو امریکا کی عمومی و که پو سعودی عرب کی عمومی، که ارز کی دے علم و دے حکمت خبره دا د مؤمن دوالا دا. دوالا عربی کی آغشی تاوی چی کم شیطان اورک شوی وقت اورک هغه دو الله شو، هغه مؤمن نه ده، علم او د حکمت خبره ده، مؤمن دو الله ده، ده حق ده، چار ځای کې ومنله ده ده.
شه مولوی صاحب په دغه کې خو مشخصا نه دی ویل سوی چې څه ډول علم، یا عصري علم که دینی علم؟
دا علم چې ده دا خو محدودیږي نه. اوس که دا اوس موږ وایو چې کیمیا او بیولوژي او فزیک او جیولوژي او دا فرض دي، په ښځم فرض دي او په نرم، نو دیرش کاله پس به نور علوم پیدا شي، نو بیا به یو سړی ووایي چې دای خو نه ویلي. خو علم بس علم دی، که هغه د دین علم دی، که هغه د دنیا علم دی، که هغه هر شی دی، نو هغه په خلکو باندې فرض دی. د هغې ممانعت نه چې بلکې هغې ته نبی صلی الله علیه وسلم تشویق کړی دی، بس علم ته تشویق کړی، علم پوهې ته وایي. علم یو شی باندې چې ته پوهېږې، نو هر سړی چې پوهیږي هغه د ناپوهۍ نه چې دی ښه دی. اوس ګوره موږ نه تاسو تیاره کې کینو، نو هغه پیلوټ موږ نه ښه دی که نه چې هغه چلی، موږ موټر کې کینو څوک چې چلی هغه موږ نه غوره دی، هغه موږ نه بهتر دی که نه. نو همدغسې د هر شي پوه چې د هر شي متخصص چی هغه د عامو خلکو په نسبت باندې غوره دی. یو د دین هغه علم دی لکه چې مونځ او روژه او زکات او حج د هغې هغه فرایض هغه هغه بیا پر مسلمان باندې فرض دی چې ځکه مسلمان دی نموس کوي خو په دې خو پوه شي چې فرض په کسې دی واجب په کسې دی پسې خرابیږي او خلاص. د دې نه پس نور ټول علوم که د دین علوم هم دي نو هغه تفصیلي حساب باندې د هغې زده کول فرض کفایي دی. همدغه شان د دنیا علوم هم فرض کفایي دی په مسلمانانو باندې چې زده یو سړی مفتی جوړیږي قاضي جوړیږي عالم جوړیږي دا د باندې فرض عین نه دی. دا فرض کفایي څه بد شی نه دی. دا خلکو یو وخت کې دی یو خبره جوړه کړه. فرض کفایي مطلب دا دی چې د کفایت په اندازه باندې باید موجود وي. یعنی د کفایت په اندازه باید ډاکټران موجود وي، د کفایت په اندازه باید مفتیان عالمان موجود وي، د کفایت په اندازه باید انجینران موجود وي. چې څونه اسلامي ټولنې ته ضرورت وي هغه ته کفایت کوي، هغه ورته پکار دي. د عصري او د غیر عصري علومو تفکیک نه دی شوی چې نبی علیه السلام ویلي دینی علوم زده کوي عصري علوم مه زده کوئ، داسې شی نشته. بلکې د نبی علیه السلام وخت کې چې کوم علوم وو هغه ټول ښځو نور ته د هغې اجازه وه، لکه یو وخت خو دونه متنوع علوم نه وو، قرآن زده کولو، حدیث زده کولو، خط زده کولو، د عربانو نسبونه زده کولو او لیکلو. د بدر کې چې کوم قیدیان ونیول شول هغې نه پره نو هغه کې چې چا خط زده وو نو نبی علیه السلام ورته ویل زمونږ د ماشومانو ته خط وښیې نو تاسو به خوشي کړو چې پیسې نه لرئ جریمه نه شئ راکوئ، نو ماشومانو ته خط وښیې. هر یو بندي باندې دا فرض کړي چې چا خط زده وو چې لس لس ماشومانو ته به خط وښیې. نو دین دا شی چې دی تشویق کړی او چا باندې پابندي نه ده لګولې چې دا دې زده کوي او دا دې نه زده کوي.
مولوی صاحب، د طالبانو یو شمیر چارواکو داسې څرګندونې کړې چې ګواکې عصري زده کړې فرض نه دي، یوازې هغه زده کړې چې د دین سره تړاو لري هغه زده کړې فرض دي. تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ؟
ما هم ویلې په دې برخه کې چې یو د مونځ او د سو روژې هغه ابتدایي شیان دي چې هغه پر مسلمان نر او ښځه فرض دي. د دین تفصیلي علم هم فرض کفایي دی، د دنیا علم هم فرض کفایه دی. فرض کفایه څه بد شی نه دی، یعنی دا به اندازه کفاف به قدر کفاف باید خلق زده کړي چې ټولنه ته کفایت وکړي. که ټولنه لویه منطقه ده یو ډاکټر پکې نشته، ټول کلی او منطقه ګناهګار ده. یو لویه منطقه ده یو عالم پکې نشته، ټول ګناهګار. یو لویه منطقه ده یو انجینر پکې نشته چې خلکو کورونو د هغې معاملات سم کړي، نو ټول هغه دي ګناهګار دي. مثلا یو منطقه ده نجار پکې نشته، آینګر پکې نشته، هم ګناهګار دي. ټول شیان خو اسلام خو یو مدنیت جوړوي، نو مدنیت کې خو لکه څنګه چې دیني زده کړې پکارېږي همدغه شان دنیایي زده کړې پکارېږي. دا ډېره
مولوی صاحب، ځینو دینی عالمانو د اسلامي همکارۍ سازمان او یو شمیر اسلامي هیوادونو له طالبانو پرله پسې غوښتي چې د نجونو او ښځو په مخ کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلي. خو یوه یادونه کول غواړم چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څه موده مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو په خوښه عمل کولو ته اړ نه دی. زما ستاسو څخه دغه پوښتنه ده چې آیا حکومت یې د هغه دین په خوښ عمل کولو ته اړ دی چې دوی یې د عملي کولو ادعا لري؟ بشري قانون به یوې خواته کو.
دا مسله چې دا ډېره فلسفي کی وي، دې ساده جواب هم دا دی چې دین چا باندې دا پابندي نه ده لګولې چې دا سبق وایي او دا سبق مه وایي. که دا پابندي لګولې نو شیخ صاحب نظام محمد ندیم ته به معلومه وي، نو هغه د خلکو سره شریک کوي چې دغه ځای کې دغه آیات کې دغه حدیث کې دا پابندي چې لګېدلې ده. هغه نظر سره د طالبانو اتیا فیصده مشران او خلک چې دي هم موافق نه دي. خپله دننه د طالبانو صف کې دې باره کې اختلاف شته دی. د ستانګزي صاحب او مولوي صاحب شهابالدین دلاور او شیخ عبدالسمیع غزنوي د ډېر شد او مت سره دا خبره مطرح کړه چې دې کې شرعن اس پابندی پچا باندې نشته. او که پابندی نو دا قرآن هم چانه پټ نه دی او حدیث هم چانه پټ نه دی. خو دې وایي چې دغه حدیث کې راغلي چې ښځې سبق نه وایي یا په دغه آیات کې راغلي، نو دا خو شریعت خو سومنقا نه ده کنه چې منقا ده. زمونږ د فقه کتابونو کې دام راغلي دي چې سړو باندې او میندو باندې دا فرض دي چې لورګان ته څه وښيي. دا هماغه زمانې سره چې کوم تعلیم دا خامک چې دی دیم پکې لیکلی دی، نور دستی کارونه پکې لیکلي دي چې دا باید ورته وخي او دا باید زده کړي. نو ما خپل نبی علیه السلام یوې ښځې ته ویلې چې حفصې بیبي ته خط وخیه، خط کتابت ورته وخیه. نو خط کتابت خو دینی خبره نه ده کنه، خو عصري خبره ده، دنیایي خبره ده. نو هغه وخت چې څومره عصري علومو د ټولو ته اسلام تشویق کړی دی او فقها هم دې باره کې صراحتونه شته، نو د هغه خبرې باره کې زه څه وایم؟ نو ماته خو علمي لحاظ باندې ضعیفه غوندې او کمزوره غوندې خبره ښکاري.
مولوی صاحب، ستاسي پام دې خبرې تر اړوم چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم کړې ده. د ویلي دي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی سي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو امکان لري چې ښځو او نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل سي. آیا تاسو فکر کوئ چې تر اوسه پورې اسلامي او دینی عالمان نه دي توانېدلي چې ښاغلي ندیم یا د طالبانو حکومت ته دغه دلایل وړاندې کړي چې ولې د ښځو زده کړې باید بندې نه وي؟
نو دې کې خو دلایل ته ضرورت نشته. دلایل خو چې دی باید شیخ صاحب ندیم وړاندې کړي چې په دې دلیل باندې دا زده کړې منې دي. نور اسلام کې غوړ شی جایز دي، هغه شی منې دی چې الله دا هغې نه منع کړې ده، نو هغه باید دلیل ووایي. او بیا که دا بل طرف نه پکې راځو چې علماو نه دلیل غواړي، نو همغه سره جوخت ورځ باندې د دې خبرې د هرات مولوی صاحب غت الله چې دی، مولوی جل الله صاحب دی، ډېر علمي قرآن د ډېر غټ مدرسه یم، د شیوخ ډېر غټ، نو هغه کلیپ وکړ وی ویلې چې زه مناظرې ته یا بحث ته یا مناقشې ته تیار یم. مام ویلې خو ما بل کلپ نه رکړی، خو ما وویلې همدې میډیا سره. او
تاسو به څه ویل غواړئ د دغه مرکې څخه په استفاده باندې؟ تاسو د ندیم صاحب خبرو ته کوم عکس العمل لرئ؟ تاسو به د ده سره آماده یاست چې کښېنئ ورسره خبرې وکړئ؟
بالکل بالکل، دا خو څه مسله نه ده. خو زما په خیال دا خبره خبرو نه پاتې شوې نه ده، د عمل نه پاتې شوی ده چې هغه اقدام وکړي د ښځو تعلیم جاری کړي. او موږ غواړو خلکو ته چې وطن لري هغه د دې واجت هم نه خپل دننه په طالبانو په صفونو کې داسې علما شته چې هغه دا شی مناسب ګڼي، صحیح ګڼي، او ځن تیار یم خبرو سره وکړو.
مولوی صاحب، زما بله پوښتنه دغه ده چې په اسلام کې د ښځو د کار په اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ، چې او په ټوله اسلامي نړۍ کې که تاسو وګورئ چې ښځې کار کولای سي خو یوازې په افغانستان کې نسي کولای، آیا اسلام باید په ټوله نړۍ کې یو شان نه وي؟
دا ستاسو خبره صحیح ده، خو داسې دی چې اسلام یو شان کېدل بله خبره ده، او اجتماعي جوړښت او مدنی جوړښت ممکن غریب ملکونو کې اوشانی، مالدار ملکونو کې بل شانی، تعلیم یافته ملکونو کې اوشانی، کم تعلیم یا بې سواده ملکونو کې بل شانی، دې کې تفاوت راتلی شي. خو د ښځو د کار په اړه چې دی، یو خو غربي تصور دی، هلته خو د ښځې او د نر منځ کې څه فرق نشته کنه، اور یو خپل مسؤل دی او خپل هغه دی. خو زموږ دا ترتیب داسې دی چې نفاقه په سړي باندې ده، اول په پلار ده دی جنه کوي، چې بیا واده شي بیا په میړونو باندې نفقه ده، چې بیا میړونه نه په زامنو باندې نفقه ده. نو دی د کار نه مستثنا کړی چې دی باندې بوج کم یم، خپل ماشومان وروزي او هغه وروزي. نو دلته د سیستم دی، او دا مسله چې اوس ضرورتي یا غي یا کور کار کول غواړي، یا خرچه زیاته، یا څه شل قسمه خبرې کېدی شو په کورنۍ کې، نو د میړه په مشورې سره هغه سره ښځه کار کوی شي چې قدس ځای کې چې حیا او عزت یې خوندي. خو سړي د پاره نه، که سړي حیا او عزت یو ځای کې خوندي نه وي، نو هلته څه کې چې کار کوي؟ ښځې ابرو او عزت خوندي کار کوی شي، شریعت د دې نه ممانعت نه دی کړی، ځکه چې ښځه تجارت کوي شي، اغستل کوي شي، خرڅول کوي شي، وچې د مار پیسې ورته ورکوي، د پلار مال کې حق لري، د سړي مال کې حق لري. نو دغه مال خو تصرف هم کول غواړي، نو دا تصرف خو به په کار باندې کېږي چې کار وکړي.
بله. او مولوی صاحب په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې چې ډیر خراب سوي دي، تاسو د ښځو کار کول څومره مهم ګڼئ په هغه شرایطو لکه تاسو چې مخکې ویل چې باید حیا او پرده خوندي وي او د دې عزت خوندي وي لکه د نارینه وو چې باید خوندي وي؟ د اقتصاد د خرابوالي په خاطر باندې څومره مهمه ده چې نارینه او ښځینه ټولو ته موقع برابره وي او دوی باید دغه انتخاب ولري، دغه حق ولري چې دوی کار کول غواړي کنه؟
حق ولري چې کار کوي کنه کې خپل خوښه ده. خو دا مسله ده چې ټول دنیا باندې یو رقم فتوا لګول دا صحیح نه دي. دا کار کول د کار آزاد نه آزاد، چا مزاج دی چا مزاج نه دی، نو دا کورنۍ تر کورنۍ پورې، یوې ښځې نه تر بلې ښځې پورې، یوې کورنۍ نه تر بلې کورنۍ پورې، د یوې ټولنې نه تر بلې ټولنې پورې تفاوت لري.
بله. نو مولوی صاحب، یعنی هدف مو دغه دی چې پر ټولو باندې یو شان بندیز هم باید ونه لګېږي؟
نه، بندیز خو لګېدلی نه دی، یعنی شریعت خو بندیز نه دی لګولی.
طالبانو خو باندې لګولی دی مولوی صاحب، طالبانو په غیر دولتي ادارو کې ښځې د کار څخه بندي کړي دي او په یو شمېر دولتي ادارو کې هم دوی د کار څخه وایستلې. او داسې مثالونه شته لکه د مالیه وزارت چې هلته یې ښځو ته وویل چې خپل نارینه خپلوان په خپل ځای باندې راولېږي. دغه راپورونه ټول استاذ موږ سره خلکو خبرې هم کړي دي مولوي صاحب، یعنی دا بندیز خو شریعت نه دی لګولی، اما طالبانو خو لګولی دی.
او دې باره کې متضاد راپورونه راځي کنه؟ اوس په پولیسو کې په کابل کې ښځې شته.
بله، ما وویل چې یو شمېر دولتي ادارې
زغ ورځې دې استنبول کې کونسلګری ته تللی وم، نو دوه درې زنانه زموږ خویندې راغلې، نو ما غلک ته ویلې دا څوک دي؟ وایي دا خو دلته موږ سره کارمندانې دي. نو ما ورسره ټوقې وکړې، مې چې دې د عکسونو ما ته راکړه چې زه هغه ته ولېږم میډیا دوستانو ته، چې ګوره استنبول څه په کونسلګری کې زنانه کار کوي. داسې قطعي بندیزم نه دی.
او هغه نسبي بندیز چې دی، هغه نیمه بندیز چې دی مولوي صاحب، هغه هم باید نه وینه؟ لکه تاسو چې مخکې وویله چې ښځه او نارینه باید حق ولري چې کار وکړي، هغه د دوی خپل کار دی چې کوي یې که نه، خو بندیز باید نه وي.
هغه واضح ده. خو دا ما پکې بله خبره تاسو علم کې راوسته، هغه دا خبره مې کوله چې ممکن بعضې مزاجي هغه شوي، ځکه افغانستان کې اساسي قانون نشته کنه. نو چې کوم ځای کې اساسي قانون نه وي، نو هلته مزاجي تصرفات هم کېږي کنه. که امارت دا شیان بندولی، بیا خو به ټول بند کړي. او یو خبره بل هم ده خور، چې کېدی شي بعض ځایونو باندې د دې اعتماد نه و، یا ورته څه مشکل پکې ښکارېده، هغې د وجه نه شوي. خو عمومي داسې فیصله نه ده امارت خو راغلې، نه څه پرېکړه راغلې، نه څه فتوا راغلې، او نه شریعت په ښځه باندې داسې کلي پابندي لګولې. خو ښځه ته ښځه، ټولنه تر ټولنې، حالات تر حالاتو پورې کېدی شي په کیسونو کې تفاوت.
ډېره مننه مولوي صاحب ستاسو د وخت څخه، او لیدونکو ستاسو څخه هم مننه چې دا خپرونه مو ولیده. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
مننه، الله قدرمن، خدای مو وخت.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
لك پد وجر کے خوشحال دس رو دون دی نن پد وجر کے نن پد وجر کے خوشحال دس رو دون دی نن پد وجر کے ہر خواتا دل شے نن دی مینے مشالو ندی نن پد وجر کے نن پد وجر کے خوشحال دس رو دون دی نن پد وجر کے دنیا ودانا دا پدانند رو دا تا ارمان شمارو خانا دا تا پیو نظر باندے زما دنیا ودانا دا خادیر مبارک شا خادیر مبارک شا نن ہر خواتا آوازو ندی نن پد حجر کے نن پد حجر کے خوشحال دستا رو دو ندی ہر خواتا بل شر من دمین مشدو ندین ان فادے اج رکھے
Thank you. گانا بی گانا کرما پیز مو جوان مو دنیا گلے کپل پر دو نا بی گانا کرما پیز مو جوان مو دنیا گلے وسم ملم مشوم یکن ہا گلے وکڑا لگ نظر ما پخوا گلے وسم ملم بشم یک تنها گلے وکڑا لگ نظر ما پخوا گلے شوم یک تنها گلے وکڑا لگ نظر زما پخوا گلے وسم ملم بشم یک تنها گلے وکڑا لگ نظر زما پخوا گلے وسم ملم بشم یک تنها گلے وکڑا لگ نظر زما پخوا گلے I'm gonna make it.